واکنون با احمد تکل باشید.
ډیر زیاته مننه کوم صدیق صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا د 8 بجې شوې تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته راغلست. د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وی چین ته د ولسمشر اشرف غنی احمدي سفر په افغانستان کې د سولې پر وستو کې هم ښه رول لوبولی شي. همدارس په یو بل راپور کې مو د هلمند د شمال په ولسوالیو کې د ملکی وګړو د وروستیو وژنو موضوع څېړلې. خو د راپورونو برخه وروسته راځي. لومړی په موکړی خبرونو ته چې حمیده عثمان اوروي.
نن سهار د هلمند د لشکرګاه په بولان سیمه کې پر سرحدي پولیسو موټر بم چاودنه وشوه. د افغانستان د کورنوي چارو وزیر وای په هرات کې د هند پر کنسلګری د تروریستي حملې تر شا د پاکستان لاسو. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا پوځوای کرد دفاع کوونکو په سوریه کې د کوبانی ښار د اعظم په نامه د یوې برخې کنټرول په لاس کې لري. پوره خبرونه واوري. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په بولان سیمه کې نن سهار د سرحدي پولیسو پر یو قومندان موټر بم حمله وشوه چې په پای کې د پولیس ټپیان شول. د هلمند د والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته ویل چې په حمله کې د سرحدي پولیسو قومندان سلطان محمود محمود ته زیان نه دی اوخته، خو درې ساتونکي ټپیان شوي دي. د بریډ مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته. د افغانستان د کورنوي چارو وزیر محمد عمر داودزی وایي چې په هرات کې د هندوستان پر کنسلګری د تروریستي حملې تر شا د پاکستان لاسو. د خبري خاغلی داودزی په نوې ډیلی کې د امنیتي کانفرنس تر څنګ خبریالانو ته وکړې. د زیاته کړه چې افغانستان د تروریستانو په لاره کې دی او د هر ډول پلټنو سره د ډیورند کرښې اخوا ته ځي. خغلی داودزی ویل په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وخت را نږدې کېږي، افغانستان به له هندوستان څخه د وسلو او نظامي تجهیزاتو غوښتنه هم نه وکړي. ټاکل شوی چې د هندوستان لوړ پوړي امنیتي چارواکي به په روانه میاشت کې افغانستان ته ولاړ شي. پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې اسیګر لخوا د افغانستان په هکله یو راپور خپور شوی دی. دا راپور په افغانستان کې د یو سی آی ډی د وروستۍ پریکړې په اړه دی. راپور وایي د یو ایس آی ډی د هغې پریکړې څېړنه دې وشي چې وایي د ملګرو شرکتونو څخه به هغه لګښتونه نه اخیستل کېږي چې د سیګار په مالي تفتیش کې په ګوته شوي وو. سیګار 15 تفتیشي راپورونه خپاره کړي دي. د سیګار د ادارې لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې یو ایس آی ډی خپلو د پروژو پلي کوونکو ملګرو شرکتونو ته بې ځایه پام کړی او سیګار ته یې هغه وخت خبر ورکړ چې د لګښتونو په اړه یې پریکړې بدلې کړي. د اعلامیې له مخې دا څرګندنه ده چې د یو ایس آی ډی د قراردادونو او موافقو افسر څنګه د پریکړه بدله کړه. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا پوځوای کرد دفاع کوونکو په سوریه کې د کوبانی ښار د اعظم په نامه د یوې برخې کنټرول په لاس کې لري او په تیرو څو ورځو کې د اسلامي دولت د وسلوالو د پرمختګ مخه نیولې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان مارشال جان کربی پرون ویل چې وضعیت ډیر حساس دی، خو اوس مهال کردي قواوې مقاومت کوي او د امریکا هوایی بمباریو د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه ورو کړي دي. د کربی په وینا په کوبانی کې د اسلامي دولت د سخت دریځ او تهدید تر اوسه هم دوام لري. د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې پر ضد د امریکا او نورو متحدانو هوایی حملې اوس هم جاری دي، خو پر مځکه عیني شاهدان وایي داسې ښکارېده چې جګړه تقریبا ودرېده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د هیواد د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د جګړې لپاره د ګاونډي هیواد عراق ملاتړ ته تیار دی. روحانی پرون په تهران کې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ته وویل د هیواد به عراق ته د نظامي سلاکارانو او وسلو ورکول جاری وساتي. عبادی وویل عراق له سخت دریځو سره په جګړه دی چې هڅې کوي سیمه له خطر سره مخامخ کړي او د سنیانو شیعهګانو په منځ کې نفاق واچوي. د شیع اکثریت ګاونډي هیوادونه عراق او ایران له یو بل سره لاغ وروسته نږدې شوي دي چې په 2003 میلادي کال کې سنی مشر صدام حسین له واکه لرې شو. په ایران کې د بشري حقونو مدافع وکیل نسرین ستوده د هغې پریکړې پر ضد چې له مخې د دې پر کار بندیز ولګېده د دې هیواد د وکیلانو د ټولنې مخې ته لاریون وکړ. ستوده د 2012 میلادي کال د اروپایي پارلمان د سخاروف د جایزې ګټونکې ده. دا د خپل هیواد د رژیم پر ضد د پروپاګاند او ملي امنیت پر ضد د عملیاتو په تور بندې شوې وه او له نیمایي بند تیرولو وروسته خوشی شوه. تیرونه یوې محکمې دې ته اجازه ورکړه چې خپل کار بیرته پیل کړي، خو د یکشنبې په ورځ دوی وویل چې دا پریکړه منځه ولاړه او بندیز اوس هم ورباندې لګېدلی دی. ستوده د ازادۍ راډیو فردا څانګې ته وویل پلان لري چې په راتلونکو څو ورځو کې خپل لاریون ته دوام ورکړي. په وروستیو کلونو کې ستوده او نورو وکیلانو چې په سیاسي توګه حساسې قضیې به یې اخیستلې د ایران د چارواکو تر فشار لاندې راغلي دي. پاکستانی طالبانو اعلان کړی دی چې د دې ډلې وایان شاهد الله شاهد له خپلې دندې ګوښه شوی دی. پرون د تاریخ طالبان پاکستان لخوا دا اعلان د دې ډلې پر وېبپاڼې خپور شو. دا اعلان څو ورځې له هغه وروسته وشو چې یو غږ چې ویل کېږي د شاهد الله شاهد لخوا ثبت شوی و پر انټرنټ خپور شو. په دې غږ کې ویل شوي دي چې د او د دې ډلې ځینې نور قمندانان د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یو ځای شوي دي. د هغه د غږ کراوالی په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی، خو د طالبانو مشران وایي چې دا وایان نور له دوی سره کار نه کوي او خپل ملاتړ یې د افغان طالبانو له مشر ملا عمر څخه اعلان کړ. دوی زیاتوي چې شاهد الله شاهد د ګوښه شوي وایان خپل نوم نه دی او خپل نوم یې شیخ مقبول دی. کرملن وایي د ټلیفوني خبرو پر مهال روسي او اوکراینی ولسمشرانو په اوکراین کې د سولې د بهیر د ملاتړ او د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د اوربان پر اهمیت ټینګار وکړ. ولسمشر ولادیمیر پوتین او ولسمشر پیترو پروشینکو اوکراین ته د روسي لخوا د ګاز د ارزې په هکله هم خبرې وکړې. تېره اونۍ په میلان کې د لیدلو پر مهال دوی په راتلونکو کې د ګاز د ارزې په اړه یوې ازمویختي موافقې ته ورسېدل. روسي پر اوکراین د ګاز بیه له هغه وروسته لوړه کړه چې د فبروري په میاشت کې د اوکراین روسي پلاو ولسمشر ویکتوریا نوکویس له خپل دند لري شو. روسي د جون په میاشت کې پر کیف د غاز ارزه هغه وخت بند کړ چې اوکراین د لوړو بای په ورکول کې پاتې راغی. د راپورونو لمخې په میلان کې د تیرونی د خبرو پر مهال د روسي لخوا اوکراین ته د غاز پر سر د لانجو په حال کې لکڅ پرمختګ شوی وو. او روسي خبردار چې د کانګو د طبي او ډاکټر ته د اروپا د بشري حقوقو د اتحادې لخوا د سخاروف په نامه جایزه ورکول شو. د اروپایي پارلمان رئیس مارټین شولز پرون د دې جایزې د ګټونکو د نوم د اعلانولو پر مهال ویل ډاکټر موکویګي د انسانیت لپاره یو مثال دی. د زموږ د هیواد یو داسې شخصیت دی چې نړۍ او افریقا ته احترام لري. د موکویګي روغتون په جمهوري کانګو کې د زرګونو داسې وګړو علاج کړی چې د ډلهییز جنسي تجاوز ښکار شوي وو. موکویګي تېر کال په یوه وینا کې وویل ما له 15 کلونو راهیسې پر ښځو باندې ډلهییز تجاوزونه لیدلي او زه لاس په لاس نشم کېناستلی ځکه چې زموږ انسانیت زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې یو بل ته پاملرنه وکړو. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زمونږ غږله ازادۍ راډیو اورې. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په پایل کې د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه کې به واوري چې په کابل کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای چین د سولې په ټینګښت کې د افغانستان له حکومت سره مرسته کولای شي. د افغانستان میرمنو د حقونو یو مدافع ټولنه وایي دوی اوس کاري ظرفیتونه لري او له نوي حکومت غواړي چې ښځو ته د کار امکانات برابر کړي. وباوري چې د هلمند په څلورو شمالي ولسوالیو کې د ملکی وګړو په وژنو کې د چا لاس دی.
د تلفات د دولت مخالفین په عملیات د وژنه رامنځته کیږي، ولې چې دولت د مرمیو او د استعمال په نتیجه کې ملکي تلفات هم رامنځته شوي.
نور موضوعات هم لرو. پاکستانی طالبانو خپل ویان آی اس ډلې یا داعش ته د بیعت له کبله له دندې لرې کړی. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او په پای کې به د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام واوري. اوریدو ته راسره اوسئ. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر وایي چین کولای شي په افغانستان کې د سولې پر واسطو کې مهم رول ولوبوي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې پر دې موضوع خبرې وکړې. تکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی راتلونکو اونۍ چین ته سفر وکړي. د خاغلی خلیلزاد په وینا افغانستان کولای شي د سولې پر راوستو او د پنګاونو په برخو کې د چین له نفوذ څخه کار واخلي. د ملالی بشیر پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
زلمی خلیل زاد چې په افغانستان، عراق او ملګری ملتونو ته د امریکا په خوانی سفیر چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دور کې افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس ځانګړی استازي هم وو، په دې باور دی چې چین کولای شي په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا هیواد د فاصلې له نظره افغانستان ته ډیر نږدې دی او له افغانستان سره ګډه پوله لري، نو له دې کبله کولای شي د خپلو پروژو په اسانۍ سره څارنه وکړي. دوهم دا چې چین د افغانستان د معدنو په برخه کې د پانګې اچونې لیوالتیا لري او د افغانستان له حکومت سره یې د مس عینک پروژه لاسلیک کړې ده. که هر څه د دې پروژې کار په بشپړه توګه ښه نه دی روان، خو که دا پروژه ترسره سي د افغانستان په کورني عوایدو کې به د سلګونو ډالرو اضافه وسي. له بلې خوا چین کولای سي د امریکا او سعودي عربستان په مرسته پر پاکستان فشار راولي تر څو دا هیواد طالبان د سولې د مذاکراتو میز ته کښینوي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا په افغانستان کې د سولې نشتوالی د پاکستان د ځینو امنیتي ارګانونو له لاسه دی.
چین یک کشوری است که بالای پاکستان نفوذ داره، یک دوست سوقلجشی پاکستان.
چین یو داس هیواد دی چې پر پاکستان نفوذ لري او لسی زوره هسی د پاکستان ستراتیژیک ملګری هیواد دی. که چین د پاکستان او افغانستان د خپلمنځي اړیکو د شوالي ملاتړ وکړي، نو د سولې په بهر کې د برخه اخیستو او له جګړې د لاس اخیستلو لپاره پر طالبانو د فشار پر راوستلو کې مثبت رول لوبولای سي. چین کولای سي د امریکا له نفوذ سره یو ځای پر پاکستان فشار راولي او دوی دې ته آماده کړي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره خند نسی او طالبان تشویق کړي او باندې وي مني او پر فشار راولي چې د سولې په بهر کې برخه واخلي
شامل شون.
شاغلی خلیلزاد زیاته کړه چې د دې کار بریا د افغانستان د حکومت له ستراتیژي او پلان سره تړاو لري او هر څومره چې د افغانستان ستراتیژي او پلان شوي د بریالیتوب کچه هغومره زیاته ده.
نقطه ضعیف در افغانستان در گذشته به فکر
په تیر وختو کې په افغانستان کې ضعیفه نقطه د افکارو کمی نه و، بلکې د یوې ستراتیژي او پلان او د دې پلان او ستراتیژي د تعقیب نشټوالی و. زه هیله من يم چې نوی حکومت په دې برخه کې تر پخوانی حکومت ښه کار وکړي.
سابق بهتر کار کرده بتانه.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست محمد عمر داودزی هم ویلي چې افغانستان غواړي د چین له نفوذ څخه په کار اخیستلو سره پر طالبانو فشار راولي. ښاغلی داودزی چې په نوې دیلی کې د امنیتي کانفرنس تر څنګ خبریالانو ته خبرې کولې وویل چین په خپل په دې هیواد کې د سخت دریځ له لاسه اندېښمن دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د اعلامیه له مخې اشرف غنی احمدزی به چین ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له مشرانو سره د لیدلو سره له تاجرانو او پانګه اچونکو سره هم وګوري او د نړیوالو او سیمې د ستونزو د کارپوهانو سره به د ګردی میز په غونډه کې برخه واخلي. جمهور رئیس احمد زی راتلونکي اونۍ د درو ورځو لپاره چین ته ځي. د افغانستان د جمهور رئیس په توګه للوړی ورسته دا بهر ته د ولسمشر لومړی کاري سفر دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږه غږ له آزادی رادیو اوري. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې لنوي حکومت غوښتي چې د افغان میرمنو حقونو ته په خپلو پروګرامونو کې ځای ورکړي. دوی پرون په کابل کې په یو غونډه کې چې د مدني ټولنو د ښځو د حقونو فعالانو او دولتي چارواکو ګډون پکې کړی وو وویل اوس افغان میرمنې دا ظرفیت لري چې د پرمختګ په هر برخه کې د هیواد د پرمختګ په هر برخه کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالو د شبکې غړو وویل چې د افغانستان ښځو په تیرو سباندې دیار لوسو کلونو کې په ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او داسې نورو برخو کې د وخت لغښتنو سره سم خپل ظرفیتونه لوړ کړي او نوی حکومت باید د دوی پوها او توانایي لپامه ونه غورځوي او د پرمختګ په ټولو برخو کې ونډه ورکړي. دوی ویل د افغانستان ښځې جنګونو، سیاسي اختلافونو، ټولنیزو ناخوالو او تعصبونو ډېرې قرباني کړي او د نوی حکومت مشرتابه باید د دوی د حقونو ساتل په خپل لومړیتوبونو کې شامل کړي. دوی د غونډې په پای کې نوی حکومت ته یو لړ پیشنهادونه وړاندې کړل چې د یاد شبکې یوې غړې مریم ولوستل چې یو برخه یې داسې وه:
برداشتن قدمهای ثابت در زمینه مشارکت و حضور زنان
د ښځو د ګډون په لاره کې د حکومت ثابت ګامونه او په تیر د هغو ښځو او ځوانانو په اړه چې په هیڅ معامله کې شریک نه وو. د ښځو مشارکت ته نه یوازې باید په مرکز کې بلکې په لرو پرتو سیمو کې هم پام وشي.
دوی دا هم وویل په تیرو 14 کلونو کې حکومت او ځینو بهرنیو مؤسسو په مختلفو برخو کې د هیواد د ښځو د ظرفیتونو لوړولو ته هڅې کړي، خو په ټولنه کې حاکم جنسیتي تعصبونه د دې سبب شوي چې د فعالیتونو مخه ونیول شي. دوی ویل د ښاغلي حامد کرزي په حکومت کې د کابینې درې غړي او د ملي شورا څخه 30% ښځې وي، خو دوی تر ډېره ځایه نه دي توانېدلي چې د اجرایوي صلاحیتونو د نشتوالي له امله اړو ښځو ته لازم کار وکړي. دا چې نوی حکومت به د افغان میرمنو د ستونزو کمولو ته څه پلانونه عملي کړي دا به هم ولیدل شي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هلمند ولایت په شمالي ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د ملکی وګړو پر مرګ ژوبله خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په شمالي ولسوالیو کې وسلوال طالبان هغه خلک چې د جګړو له ویرې خپلې سیمې پریښي او بیرته خپلو مینو ته ستنېږي له مخې وژني. په همدې حال کې د هلمند د مدني ټولنو فعالانو د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتي چې د ملکي وګړو مسؤلیت ته پاملرنه وکړي. په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته. په داسې حال کې چې د هلمند ولایت په شمال کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه نوي ارقام خپاره شوي، د افغانستان دفاع وزارت د دې وژنو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. د هلمند د شمال په څلورو ولسوالیو کې په وروستیو جګړو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ارقام ویرونکي دي. د هلمند د مدني ټولنو یوې استازي مؤسسې په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې هلته ولسي خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي دي. د هلمند د مدني ټولنو چتر چې ګڼ شمېر ډلې غړي دی وایي د تیرو دریو میاشتو په جګړو کې لږ تر لږه 50 ماشومان او ګڼ شمېر ښځې یا وژل شوي دي او یا ټپیان دي. د دې ټولنو د چتر مشر سردار محمد همدرد ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې وژنو په وړاندې د دوی اعتراضونه هیڅوک نه اوري.
په شمالي هلمند کې کومه جګړه روانه ده، د ولسي وګړو وژنه ډېره زیاته سوله. موږ هم پر دولت باندې ځخ کړی دي، هم دولت پر سوال مخالفینو ځخ کړی دي چې د ولسي وګړو ژوند ته دي پاملرنه وشي. خو متاسفانه تر اوسه پورې نه دولت او نه سوال د دولت او سوال مخالفینو دې توجه کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ټولې وژنې طالبان وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د سیمې د ځینو اوسیدونکو پر کورونو په دې پلمه حمله کوي او وژنې چې له حکومت سره اړیکې لري.
د هلمند ملکی تلفات به استثناء د طالبانو له اقداماتو سره تړلی دي. یعنی امنیتي ځواکونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له درنو وسلو کار را اخیسته. له بده مرغه د هلمند په برخه کې طالبانو داسې چلند وکړ چې په کلو به حمله وکړه او ډېرې کورنۍ چې په یو ډول له سیمه ییزو پولیسو سره اړیکې درلودل په ډله ییزو توګه یا له سیمې کډه کېدو ته اړ کولې یا به وژلې او د ځینو کورونه یې لوزول او ماینونه به یې پکې ښودل.
ملګرو ملتونو او نورو ټولنو په وار وار له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له ملکی وګړو د انساني سپر په توګه کار نه اخلي او د خلکو د استوګنې له سیمو د پر دولتي ځواکونو حمله نه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دفاع وزارت دا ادعا تاییدوي چې وایي طالبان د سیمې ملکی وګړي په نخښه کوي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د حمله ډیر وخت هغه خځه ماشومان او نور ملکی وګړي وژني چې خپل مینو ترستنیږي.
د کومو کومه چې کله د زیشي کسان د جنگ دیوګې نه به خپل کوم ترাজি هم د مرموی د وجه هم د سړک د غاړه د مانین د وجه او هم د هغه کورونو او د کومو کومه چې د انساني تلفاتو زیاتواله شو ده په دې کې ماشومان او خځې هم د متضرر شوي دي.
د هلمند د مدني ټولنو چتر د دې ولایت څلور ولسوالۍ سنگین، موساکلا، کجکی او نوزاد په خاص ډول یادوي او وایي چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړو او همدارس د طالبانو لخوا د ځمکنیو ماینونو د چودنو له کبله لسګونه ملکی وګړو ته چې ماشومان او ښځې هم پکې دي زیان وښتي. دا ټولنه د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ کوي چې د وسلوالو حملو او پوځي عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو او په تیره د ماشومانو او ښځو خوندیتوب په پام کې ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملکی وګړو ژوند د دوی لپاره تر هر څه زیات اهمیت لري. جنرال ظاهر عظیمی د هغو اقداماتو په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل چې ملي اردو یې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره عملي کوي.
یو ستونزه چې موږ د عملیاتو پر مهال ورسره مخامخ یو، د طالبانو لخوا له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخیستل دي. د ملي اردو لپاره د ملکي تلفاتو مخنیوی تر هر څه زیات لومړیتوب لري، او هڅه کوو چې په یو سیمه کې د عملیاتو پر مهال خلکو ته اعلان وکړو څو ملکیان زیانمن نه شي. همداراز هڅه کوو په هغو سیمو کې چې ملکي وګړي اوسیږي هیڅ عملیات ونه کړو.
خود بشری حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار که څه هم د ملکی تلفاتو د اکثرو پیښو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي، مګر دای افغان ځواکونه هم تر یو حده په دې کې ګرم بولي.
د تلفات د دولت مخالفین په عملیاتو د وجنه رامنځته کیږي، ولی کډیر فیصدی مخالفین تر دې یو څه فیصدی د ته هم د چیږي چې دولت د مرمیو او د افغان او د پاکستانو د استعمال په نتیجه کې ملکی تلفات هم رامنځته شوي دي.
په تیرو څو کلونو کې تقریبا ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو وسلوال طالبان د ډیری ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې مسؤل بللي، او دا تقریبا هر کال د هرې ټولنې د راپور مهم ټکی و. خو طالبانو دا ټول راپورونه رد کړي او وایي چې دوی په خپلو ځانوژونکو ډله ییزو او بمی حملو کې یوازې افغان او بهرني ځواکونه په نښه کوي. دوی همداراز نړیوال ځواکونه د ملکي خلکو په وژنو تورنوي. د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې یو بل علت د نړیوالو ځواکونو هوایی بمباری وي چې په تیرو څو کلونو کې لسګونه کسان ووژل. خو وروسته له دې چې د ټولو پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو واخیسته، له دې قبله مرګ ژوبلې هم کمې شوې. خو طالبان لکه څنګه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او نور فعالان وایي، لا هم یوازینی ځواک دی چې خونړۍ حملې د ملکی وګړو ژوند، د وجود غړي او امن اخلي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
قدر منوریدونکو، په دې لړۍ کې نن هلمند ته ځو. د اوس مو په راپور کې د هلمند ولایت په څلورو شمالي ولسوالیو کې د ملکی وګړو د وژنې په اړه معلومات واوریدل. چارواکو، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو او همدارس سیمه ایزو فعالانو په دې اړه خبرې وکړې. دا شبه په لشکرګه کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. دای صاحب، نن هم په دې ولایت کې یو 14 وشوه او د یو شمیر خلکو ژوند واخیسته. نن د ازادي رادیو اوریدونکو ته د ولایتي راپورونو په لړۍ کې څه لری تازه په څه مو خبروي؟
اتکل صاحب، نتاشا اوریدونکو کې د ځل مثلا لکه تاسو چې د شمالي ولسوالۍ پر امن او هغه د ملکي کسانو پر تلفات او خاص ډول د شلو ماشومانو پر برخه باندې خبرې وکړلې، زوم غواړم په دې برخه کې یو څه توضیحات ورکړو. هغه ارقام چې موږ د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي روغتون د ځینو منابعو څخه او په نهال کې په ولسوالۍ کې د موجودو ایمرجنسي کلینیکونو او مرکزونو د منابعو څخه کړي، شي چې په دغه درې میاشتنۍ جګړه کې چې په شمالي هلمند کې ترسره کړې ده، اوس په دې ورځو کې په یو ډول ګونګ حالت کې پاتې ده. تقریبا تر شپېتو دو شپېتو پورې ښځینه او ماشومان په دې کې مړه او ټکان شوي دي. البته دا ارقام یوازې د مړو نه دي، نه یوازې ټکان دي. او بل چې یو خبره چې په دې ورځو کې د پام وړ ده، دا چې په شمالي ولسوالیو کې چې د تیرو درې میاشتو راهیسې ډېر سخت خونړي ډله ییز وسلوال بریدونه پر امنیتي پوستو امنیتي پایڅاتو وسول، هغه داسې په یو ګون حالت کې، یعنی هیڅوک نه پوهېږي چې ولې، خو بیا هم هلته جنګونه بیخي صفر ترکښته شوي دي. د وسلوالو هغه پراخه ډله ییز بریدونه اوس نشته، او افغان ځواکونه او په خاص ډول خلک کولای شي په عادي ډول خپلو سیمو ته ولاړ شي. مګر
ابهام چې تاسو یادونه وکړه، یعنی هغه ابهام او مخشوشیت چې تاسو یادونه وکړه، په څه شي کې دی؟
دا نوی ادارې رامنځته کېدو سره چې کله امنیتي تړون امضا شوی دی د ناتو او خپل د امریکایي ځواکونو سره، دې یو څه تاثیر کړی دی. د کوم څه د سیمو خلکو ویلي دي چې تر څلور پنځو پورې د شپې لخوا امریکایي ځواکونو، امریکایي خاص ځواکونو چاپی وهلي دي، د معلومون د سنگین د معلومون او ځینو نورو غزو کې چې دا دیارلس کاله د وسلوالو وادې وې هغه تاثیر کړی دی او د وسلوالو لیکې مات شوي دي او هغه ته جنګ درېدلی دی. مګر په سیمه کې یوازینی مشکل ټکل شوی چې اوس هم موجود دی او هغه څخه ډېر ملکي کسان ران جوړي او پولیس هم نشي کولی چې سیمو ته په آزاد زړه ځان ورسوي. هغه د وسلوالو لخوا په بیلابیلو وسایلو کې شخص کړی شوي مینونه دي چې هغه د ډبونه نیولې د معدني اوبو تر بوتلونو پورې د چای تر ګیلاسونو پورې یا تر چای برونو او هر هغه وسیله چې په ځان کې اوسه ځایولی شي د هغه په استفادې مینونه جوړ شوي دي په لارو ګودرونو کښتونو او ټولو غذایونو کې ځای په ځای شوي دي.
دا چا په ضد
دی فکر کوي چې په استفاده وشي.
دا چا په ضد دای صاحب جوړ شوي دي د دې لپاره چې دولتي افغان ملي امنیتي ځواکونو ته تلفات وړوي او کوملکی وګړو ته
تکل صاحب په معمول کې داسې دی چې وسلوالو دغه وینونه د دولتي ځواکونو د مخنیوي په خاطر په سیمه کې زیاته ځای کړي دي چې یا تلفات ورته واړوي او یا د هغوی هغه ډلې چې غواړي سیمه پاکه کړي او په سیمه کې عملیات وکړي هغه له مشکل سره مخ کړي. مګر اوس دغه مینونه تر ټول ډېر زیان ملکي کسان ته اړوي او د ملکي کسانو ژوند په خطر کې اچولی دی او اکثره ماشومان د هغې سیمې نه پښې لري نه لاسونه لري اکثره سترګې ړندې شوي دي او دغه مینو ښکار شوي دي. اکثره ماشومان دي چې اوس په هغه سیمه کې ښکار شوي دي.
ډیره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای وچې د ملکی وګړو د تلفاتو او حقوقو د مالی او ځانی زیانونو په اړه چې د ښکېلو د جګړې د ښکېلو اړخونو لخوا د عملیاتو په نتیجه کې د پیښې کېږي په دې اړه معلومات راکول.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو. اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه جانقه الکوزای کوي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه پر وروستۍ غنه کې د افغانستان او سیمې د چارو د کارپوه پروفیسور بارنت روبین یو اوږده تحلیلي مقاله خبره کړې چې سرلیک دی آیا د افغانستان ملي وحدت حکومت له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د سړک یو نقشه ده. په مقاله کې راغلی اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو د دوهم دور رایو له درې میاشتنۍ لانجې وروسته د سپتمبر په 9 د جمهور رئیس په دندې لوړه وکړه او د یو تړون پر اساس یې د عبدالله عبدالله لپاره د اجرایوي رئیس دنده ایجاد کړه چې وروسته به په اساسي قانون کې د تعدیل له مخې دا مقام دایمي شي. خاغلی بارنت روبین په مقاله کې لیکلي دې تړون د افغان دولت د مشروعیت لپاره د افغانانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعهد هم نوی کړ. د لیکوال په باور د افغان دولت د ملي وحدت تړون ممکن له هغو افغانانو سره د یو سیاسي حل چوکاټ برابر کړي چې لا هم د دولت پر ضد جنګیږي. په دې کار سره به هغه زیات اندازه پیسې چې د امنیت په ټینګښت لګیږي د افغانستان او پاکستان دواړو د ثبات او پراختیا په چارو مصرف شي او دواړه هیوادونه ورته سخت اړتیا لري. فارن پالیسی په مضمون کې لیکي دا مهال اشرف غنی احمدزی د دولت پر لاس کې دی. دی او عبدالله دواړه باید چې د پخلاینې پر ځینو مسلو له سره غور وکړي. جمهور رئیس غنی د اختر په ورځ ویلي و ټولو سیاسي مخالفانو ته په څرګند ډول وایو چې جنگ د حل لار نه ده، یوازې د افغانانو په مشرۍ سوله یوازینۍ لار ده او سیاسي مخالفان باید په یوې سیاسي پروسه کې شامل شي. د فارن پالیسی خبرونه د مضمون لیکوال پروفیسور روبین په دې باور ده چې پاکستان له دې نور په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت نه غواړي. پاکستان غواړي چې له طالبانو څخه په ځینو مسلو کې لکه په افغانستان کې د هند نفوذ بګډون په دوه اړخیزو مسلو کې د خپل نفوذ ساتنې کار واخلي او ځینې امتیازات ترلاسه کړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي افغان حکومت باید دا پریکړه هم وکړي چې څنګه له طالبانو سره مذاکره پیل کړي ولو که هغوی جګړې ته هم دوام ورکړي. د مضمون د لیکوال په باور جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی ممکن ومني چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر د دې ډلې استازیتوب کولای شي. پخوانی جمهور رئیس کرزی په دې اړه مقاومت کاوه. فارن پالیسی زیاتوي ښاغلی احمدزی ممکن د پاکستانی طالبانو مشرتابه او د افغان طالبانو قمندانان په مذاکرو کې شامل کړي او له ملګرو ملتو څخه هغوی ته د یو ښه دفتر د پرانستلو غوښتنه هم وکړي. جمهور رئیس ممکن د طالب استازو او افغاني چارواکو ترمنځ د دوو غونډو او خبرو هغه بندیز هم لدی کړی چې پخوانی جمهور رئیس کزی ور باندې لګولای و. خبرونه لکی په دې مذاکرو کې بل پاکستان پرته د افغانستان نور گاونډیان هم ګډون وکړي. چین په شینجن ولایت کې د وسلوالو لستونزو سره لاس او ګریوان دی او د افغانستان ثبات د خپل امنیت لپاره اړین بولي. چین له دې وروسته دا فکر نه کوي چې له افغانستان سره د اړیکو ټینګول به د پاکستان د اړیکو د پراختیا پر اساس وي. فارن پالیسی خبرونه لیکي چین د پاکستان په ګډون ټولو ته پټاګه کړی چې دوی په افغانستان کې د هغه حل ملاتړ کوي چې طالبان پکې سیاسي سیستم کې شامل شي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخالفت کوي. ځین نورو لویدیځو رسپانو په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید د بې ساري زیاتېدو په اړه مضمونونه خپاره کړي، خو واشنگټن پوسټ رسپانې تر دې سرلیک لاندې د جګړې یو موسم چې په افغانستان کې باید په یاد وساتل شي یو مضمون خپور کړی. ورسپانه لیکي که څه هم چې لویدیځي خبري رسنۍ په اړه څه نه وایي، خو په افغانستان کې د جګړې د اپریل او اکتوبر یو بل خونړی موسم هم مخ په ختمېدو دی. واشنگټن پوسټ لیکي د دې کال کمپاین په داسې حال کې روان دی چې افغان حکومت د بهرنیو پوځي ځواکونو له وتلو او د مرستو له کمښت سره مخامخ دی. د 2014 کال کمپاین د افغان حکومت او متحدانو لپاره یو سخت او مهم آزمیښ دی.
د سهار 8:30 دی. تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه لرو. همدارس د آزادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې حمید عثمان ته غږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په بولان سیمه کې نن سهار د سرحدي پولیسو پر یو قومندان موټر بم حمله کې درې پولیس ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په هرات کې د هند پر کنسلګری د تروریستي عملی تر شا د پاکستان لاس و. د امریکا پوځ وای کورد دفاع کوونکو په سوریه کې د کوبانی خار د اعظم په نامه د یوې برخې کنټرول په لاس کې لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د هیواد د اسلامي دولت سختدریز ډلې پر ضد د جګړې لپاره د ګاونډي هیواد عراق ملاتړ ته تیار دی. پاکستانی طالبانو اعلان کړی دی چې د دې ډلې وایان شاهد الله شاهد له خپلې دندې ګوښه شوی دی. دا اعلان وروسته تر هغې وشو چې دغه وایان ویلي چې دی او د دې ډلې یو شمېر قوماندانان د اسلامي دولت سختدریز ډلې سره یو ځای شوي دي. په ایران کې د بشري حقونو مدافع وکیل نسرین ستوده د هغې پرېکړې پر ضد چې له مخې د دې پر کار بندیز ولګېدې د دې هیواد د وکیلانو د ټولنې مخې ته لاریون وکړ. کرملن وایي د ټیلیفوني خبرو پر مهال روسیا او اوکراینی ولسمشرانو په اوکراین کې د سولې د بهیر د ملاتړ او د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د اوربان پر اهمیت ټینګار کړی. او د کانګو د طب یوه ډاکټر ته د اروپا د بشري حقونو د اتحادیې لخوا د سخاروف په نامه جایزه ورکړل شوه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې پاکستانی طالبانو خپل ویان شاهد الله شاهد آی اس یا داعش ډلې ته د بیعت له کبله له دندې لري کړی. اوس د پاکستان د حالاتو په اړه یو نوی راپور لرو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت ضد یو سیاسي مخالف ګوند د حکومت پر ضد خپلې دوه میاشتنۍ احتجاجي غونډې او لاریونونه پای ته ورسول. د پاکستان د عوامي تحریک ګوند مشر د چهارشنبه په شپه خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې د حکومت ضد احتجاجي غونډو لومړی پړاو بشپړ شوی او له دې وروسته به دوی د اسلام آباد پر ځای د پاکستان په ځینو نورو ښارونو کې د نواز شریف د حکومت پر ضد خپلې مظاهرې پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات ذبیح الله شفق اوروي.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د صدر اعظم نواز شریف د حکومت یو سیاسي مخالف ګوند په دې ښار کې خپل احتجاجي غونډې او لاریون نه پای ته ورسول. د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک ګوند زرګونو پلویانو چې د اگست 14 نیټې راهیسې په پایتخت اسلام آباد کې د هیواد د پارلمان ودانۍ ته نږدې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریون او احتجاجي غونډې پیل کړې وې. د چهارشنبه په شپه خپل احتجاجي غونډې پای ته ورسولې. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او قادری په مشرۍ د هیواد عوامي تحریک ګوند تور لګوي چې نواز شریف په تیرو ټاکنو که پراخه درغلی کړي او لغیر قانوني لارې واکته رسیدلې. دوی له نواز شریف غواړي چې استعفا ورکړي، پارلمان منحل کړي او په پاکستان کې نوې ټاکنې ترسره کړي. د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری خپل پلویان ته د وینا پر مهال ویل چې دوی په اسلام آباد کې د حکومت ضد احتجاجي غونډو او لاریونو لومړی پړاو ته د پای ټکیک دي او په دویم پړاو کې دا غونډې د پاکستان یو شمېر نور خارون ته غځوي چې په ترس کې به تر محرم وروسته د پاکستان په ګوټ ګوټ کې د حکومت ضد لاریونو او مظاهرو نوې لړۍ پیل کړي. هغه زیاته کړه که څه هم حکومت د تیرو دوه میاشتو د احتجاج پترس کې زمونږ غوښتنې ونه منلې، خو دې غونډو لږ تر لږه پاکستانی ولس ته شعور ورکړ، راویخې کړ او د خپل حق غوښتلو جرات یې ورکړ.
آج انقلاب مارچ کے بعد دھرنے کا یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب یہ
دے وے نن زد انقلاب مارچ دے احتجاجی غنڈے لمڑے پڑاؤ پائے ترسوم تر دے استاد دے احتجاج دے اسلام آباد پر زید پاکستان نور خارون تقزوم زما احتجاج اس دے انقلاب پر سفر وا وقت او زب تر دے رستا پہر خار کے دور زنے احتجاجی غنڈے تر سر کوم حق ہم دار زیات کڑا چ دے نو شریف تر استفا او دے قومی حکومت تر جوڑولو پوری با لخپل حل زل لاس و نخلی طاہر القادری چ لخپل زرگون پلویانو سره یو زید اگست پس ولسم منیتا د پنجاب ایالت مرکز لاہور کې د انقلاب مارچ په نامه د حکومت ضد لاریون او مظاهره پیل کړې. په لومړي سر کې له حکومت او غختل چې نواز شریف ته استعفا ورکړي، د پارلمان په ګډون د ایالتي اسمبلی منحل کړي او یو قومي حکومت د رامنځته کړي. د طاهر القادری پلویانو په اگست میاشت کې د پاکستان پر پارلمان او همدارس پر یو شمېر نورو دولتي ودانیو یرغل هم وروړ چې له پولیسو سره نښتې رامنځته شوې او په نتیجه کې د دې ګوند درې غړي مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د یادونې وړ ده چې که څه هم د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستاني حکومت یو سیاسي مخالف ګوند په اسلام آباد کې خپل احتجاجي غونډې پای ته ورسولې، خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا وویل چې تر هغې بل اسلام آباد ته لاړ نشي تر څو چې د نواز شریف استعفا نه وي اخیستې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د سهار له او د ماخام تر او ازادۍ راډیو اورئ. د ماخام په او بجو د ازادۍ راډیو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي او د سهار تر او دوام کوي. تاسو د شپې د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبر شوی بیان کې راغلی چې د هیواد د پاکستان او مصر دوه وګړي د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي. په دې لیست کې پر شامل کسانو یو شمیر بندیزونه لګیږي. آیا د تروریستانو په فهرست کې د داسې کسانو شاملول به کومه مثبتې پایلې ولري؟ په دې اړه د ملالۍ بشیر راپور واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د مصر او پاکستان دوه وګړي ترهګر نومول سوي دي چې په پایله کې به پر دوی یو شمیر بندیزونه ولګول سي. د دې بندیزونو په پایله کې تروریستان په تجارت کې برخه نسی اخستلای او په امریکا کې د دوی ټول شتمنۍ کنګل کیږي. په دوه ترهګر نومول سوي کسانو کې یو چې خان سعید نومیږي پاکستانی دی. خان سعید د 2014 کال د مې په میاشت کې د ولی الرحمن لمړینی ورسته د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر سو. د امریکا په فلوریدا ایالت کې سیاسي څېړونکو ډاکټر محمد تقی وايي خان سعید د پاکستان او حقانی شبکې سره نږدې ګڼل کیږي. دی د پاکستان په نظر د شو طالبانو څخه یو دی او د ده سره د پاکستان اړیکې د ملا فضل الله سره د اړیکو په پرتله ښې دي. نو د خان سعید په اړه د پاکستان او امریکا په نظر کې فرق سته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې خان سعید په افغانستان کې د جګړې تجربه لري او داسې ګڼل کیږي چې د کراچۍ پر سمندري ډګر په حمله کې یې لاس درلود. د خان سعید په حق له دا هم ویل کیږي چې د 2012 کال د زندان په ماتولو کې هم لاس درلود. په دې پیښه کې لبند څخه د پاکستان په شهر بنو کې 400 طالبان وتښتیدل. په دې حق له چې د خان سعید ترهګر نومېدل د افغانستان لپاره څومره مهمه خبره ده، ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان په حواله باندې خو ما خیال چې دا یو خوشاینده خبره چې طالبان داسې تعدیب وغږېد او نامزد شو په دې لیست کې. باید شور دغه برخلاف هر قسم چې کوم جنگي کاروایی ممکنه د اغم دی وشي.
خان سعید د تحریک طالبان پاکستان د محسود څنګه مشر دی او دا څنګه په 2014 کال کې له دې تحریک څخه جلا سو. له جلا کېدو وروسته سعید په یو علني اعلامیه کې د خپل ترهګرۍ د عملیاتو د دوام په اړه خبرداري ورکړ. د امریکا لخوا د تروریستانو په لیست کې دوهم شامل سوی کس د مصر وګړی دی او رمزي موافی نومیږي. رمزی د القاعده په خوانی غړی دی او د اسامه بن لادن په خوانی ډاکټر پاته سوی دی.
و موردل چې د پاکستان او مصر د دوه وګړو نومونه د امریکا لخوا د تروریستانو په تور فهرست کې شامل شول. په دې اړه مو د سیاسي چارو د څیړونکي ډاکټر محمد تقی ځینې څرګندونې هم واورېدې، خو ملالۍ بشیر په یو مفصله مرکه کې له ښاغلي تقی سره دا موضوع څېړلې ده.
د امریکن قانون قوانین کې خو د دې مقصد دا چې د ترګرو یو لیست ډپارټمنټ آف سټیټ او ټریژری ډپارټمنټ دلته د خزانه او خارجه چارو وزارت جاری کړي. هغه باندې چې نوم راشي نو مقصد دا چې هغه باندې مختلف قسمه بندیزونه د امریکې لاړه خو د امریکې د انډیوالانو لاړه خو هغه باندې ولګیږي. امریکا ریاست او د امریکا خلک شکندې هغه سره اس قسم بزنس وغیرہ نشي کولای، د مالی ٹرانزیکشنز هغه سره نشي کولای، د هغه اکاؤنٹس اساسي چې کوم دی هغه منجمد شي، دایته دغه ازادي مشته چې دغه پر خلاف څه قسم کاروي چې کولی شي هغه ممکنه ده.
آیا دا کار به د تحریک طالبان پاکستان پر فعالیتونو څه اغیز ولري؟
زما خود سه یقین نه دی چې د تحریک طالبان باندې څه خاص مالی ٹرانزیکشنز دی خو اسم قانونی ٹرانزیکشنز پہ نہ کئی حوالہ یا ہندی طریقہ بان مالی کاروائی کئی اور نور چی کم خلق دے غی فائنینشل بیکرز دی خو په خلیج کې ناس دی، د منځنیز ختیځ کې پروت دی، او امریکا خبرنه با خبر دی چې کم ملکونو نه ورته کومک راځي. زما د خیال نه دی چې خان صاحب سجنا باندې یا بل چا باندې مندې سره خاص د غی فعالیت باندې فرق راځي. یو دی کې دا یو انګل ضرور دی چې خان صاحب پاکستان سره نږدو ګڼل کېږي او حقانیانو سره هم نږدو ګڼل کېږي، خو د پاکستان په نظر کې غالباً چې هغوی څه قسمه ښه طالبانو کې ګڼل کېږي، هغوی سره د پاکستان اړیکې غالباً هغه سے خراب نه دي، یا کم از کم سم دي، هموار دي، چې څه قسم په سلام الله سره څنګه خراب دي هغه سے نه دي. نو په دې کې زما خیال دی چې د امریکا او د پاکستان په سوچ کې لږ فرق ښکاري.
تاسو یادونه وکړه چې خان سعید په هغو طالبانو کې دی چې پاکستان یې ډیر نه دی پر ضد. د خان سعید ترهګر نومیدل د افغانستان لپاره څومره مهمه خبره ده؟
د حقانیانو نیټورک چې کوم دی هغه مین پاور استعمالوي، هغه خلک کسان د پاکستانی طالبانو نه غي اخلی استعمالوي، مدرسو نه ورته کومک ملاویږي، خان سعید سرنا غونډه کې خلکو نه هغه ته کومک ملاویږي، خودکش بمبار ماشومان لکان هغه حقانیان د پاکستانی طالبانو نه غي استعمال کړی دي. دا شواهد موجود دي چې په کابل کې یا رات کے یا دس علاقوں کے بیا لاجسٹکس کے اوبل سر سپورٹ کی. نو یقیناً دارے چھ افغانستان په حوالہ باندې خو ما خیال چې دا یو خوشاینده خبره چې دې باندې د سه تادیب وزګې د نامزد شو په دې لیست کې، باید شو د غیر خلاف هر قسم چې کوم جنگی کاروائی ممکنه ده هغه دی وشي. سرنګې د پاکستان کندنه په کار و امریکا ته دا قانیانو سپورٹ باندې دا گروپونو سپورٹ چې پاکستان کوي، دا غي په شا پاکستان ولاړ دي چې افغانستان کې تبعیر اولی هغه امریکا نه دا کړی چې ټولس ډول سره کال وشو هغه سره غالبا دا غیر د پاکستان لوی مملکت دی، لوی هیواد دی، لوی نیوکلیر وسله لري، او هغه به موږ نه خپشي یا نور علاقې کې به مسئلې جوړیږي. نو د یو ملک د خوشحالۍ لپاره په افغانستان کې بربادي راوستل یا د هغې لپاره پوره کاروایی هغه بربادی ادرولو دپاره یا ختمولو دپاره هغه زما خیال دی امریکا نه دی کړی، خو خصوصا د حقانیانو والا مسئله چې خو پاکستان سره هغه کم از کم ښکارا اوپنلی غندنې ډېر کم دي. ایڈمرل مایک ملن هم پکې خلک ډېر آخري وخت کې د هغې تلو ټایم کې هغې دوه خبرې وکړې، خو باید چې دا مسئله په سر کې پاکستان سره ډسکس شوی او د هغې حل داسې مستحکم دائمي حل روباسلی شوی.
د امریکا په فلوریډا ایالت کې سیاسی څېړونکی ډاکټر محمد تقی ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې قدرمنو او د هم د خبرونه په پای کې د آزادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام چې صالح محمد صالح چمتو کړای.
آزادۍ او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوردونکو دغه پروگرام پیل سوچي پر زینو ځنګړو مسایلو ستاسو ټلیفوني پیغامونه پکې راغونډ سوي دي. یو شمیر اوردونکو وای نوې حکومت دی د بندیانو او زندانونو وضعیت ته پام وکړي. څو تنه نور اوردونکو په خپل سیمه کې له ناامنۍ او اداري فساد نه شکایت لري چې له دوی د دې په ټلیفوني پیغامونه کې اوریدلای شي. پورستیو کې افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زی د پلچرخي زندان وکوت او له بندیانو سره خبرې وکړې. د ژمنه وکړې چې حکومت به د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه کوي او بندیانو ته به عدالت ورسیږي. د ژمنې بندیانو ته هیله پیدا کړې چې دوسیه به په منصفانه ډول وڅېړل سي. نوري خبرې دا اوریدونکو په ټلیفوني پیغامونو کې لدوی نه اوریدلې سي.
زاب ته خوند د خوند زو د مرزه کو د کلی اوسیدن ک د سبزی ول سوالی ا د اربکیانو کومندان يم د ما درایورو تلورونه په شرخی کې باندې يم د زه د ګردیس په مابش کې باندې يم موږ سره د شخص زیاته شوای مقصد شپا کوله نا ګنا را کړی دی د کازیون سره نو ظلم کړه پیسې نه را سره مقصد کایت رو کړ دی ګنا رو کړه او په شرخی کې ورونه تم شپړه شپړه کوله کایت ور کړه مقصد موږ د شپ غنی نه دا غوښتنه لرو چې مقصد موږ سره همکاري وکړو مقصد خلاص هم کړو
لاغه بنجان چې څو وخت کېږي چې په بند کې لیدلې وي بهر چې جاسه ژره د سیه وڅاره سي او څوک چې جرم نه وي هغه بهر چې جرم ورته وسي هغه نور بېګناه بنجان چې په بند کې پاتې دي چې نه دغه معلومه ده د سیه معلومه ده د الهانه مدا معلومه ده بهر چې جاسه ژره خوشه سي دغه دغه دی وسلام
زه قومي مشر حاجي مومن خان د پکتیاله مابسه چې لتاي سره په تماس کې يم ولس مشر اشرف غني هغه چې دا خواهش لرو د ټول د پکتیکا خلک دا د ټول د ټول افغانستان ولس دا خصوصا د بنديان دي پکتیا سمو ډېر در بدر یو په دغه مابسه کې ډېر در بدر دي چاله لاس دي کاجانو لاس دي سره والانو لاس در بدر یو پیسې سو پیسې هغه خلک خلاصې سو پیسې مې هغه په مکمو کې دایمي چاته شل کاله کوي چاته لس کاله چاته دېرس کاله کوي ته ورکړي موږ دا سره والانو او دغه کاجانو دا واریانو چې سخت تر دغه ځکه یو او په اداره کې دی بدلون راشي په اداره کې څه بدلون راشي چې موږ خوشاله یو
ما دغه غږ باید دغه نوی ولس مشر تر غوږه پورې ورسه زما خپل څه کال د پولیسو څخه څنګه وهلی څلور کاله مې کېږي په دغه پولیسو کې ناست یم نو مې خپل بچی لیدلی دی نو مې خپل اولاد لیدلی دی پر لزر روپۍ باندې باندې شل کاله کوي تا پر لزر پر لزر روپۍ باندې شل کاله کوي د مسلمان په قانون کې ورېدلی دی کړي د کافر په قانون کې ورېدلی خو هغه د انګریز په قانون کې شل کاله کوي پر لزر روپۍ باندې نستا او د مسلمان په قانون کې خو د سره کې نسته یادی ممرکی یادی مهلک
سموله پکتیکاله ولایت چې ما بچنو چې ټلیفون درته کړی له زندان چې شکایت درته لرم له اشرف غنی او عبدالله چې د ما سلام دی ورته ورسیږي مبارکي ورته وایي چې پاچی پوښ خو دومره یو پیغام لرم چې دلته موږ بچان والو والو بچان چې هغه دولت د لو دغه خلاص وټول چې پیسې ورکول هغه خلاص وو چې پیسې نه لري اوس ما بچنو چې پناکه پناکه پراته دي
حکومت بندیان کی تقریباً زندانو چیزی مجرمین چیزی کیا ہوا کیا نا مجرمین سزا خلق بلسی سیاسی بندیان کی دیگر
زه د پکتیکا ولایت یو زندانی یم او خپل باندې پکتیکا زندانیانو فعلاً د ګردیز زندان کې یو موږ زیات مشکل لرو غواړو چې موږ ته یو رسمي هیات راولوي چې د موږ د دوسیو او د موږ سره کوم تیری سوی ده په هغه حال باندې موږ معلومات درکړو سره له اسناد او له سوابقو دي او له خپلو وکیلانو چې دا غواړو چې هغه هم دلته موږ ته راشي او له موږ سره خپله باندې لیدنه وکړي د پکتیکا زیات وکیلان دي چې هغه وکیل صاحب نادر خان ده او محمود خان ده او نورو سره د موږ استازي دي مورید کې هیڅ خبرې هم نه دي کړې غواړو چې زموږ لګارې دغه سبتي پیغام تاسو ټولو ته نشر کړی خدای دې وکړي چې دغه د موږ دغه راتلونکی په خیر باندې شي او له دغه هیواد دي دغه ناخوالې لرې شي
د پلچرخی ما بس نه یو زندانی ګران ورور منګا بندیانی په مواد مخدرو کې یو شیم را سره نه ګیردی نه خدي نه بدی او اتلس کالا قید را کړی دا او سرانوالانو دا په لیکلی دی او یو شهر سره نه ګیر کړی دی او نه څنګه خیر راوړي
زه ګرځم چې ما باسه ټلیفون درې ورځې بندې ما یم دی وردا کو شو دین کړه زه ما نه طالبانو لږه تو زور به وره وشه ما څه لیکلی تا په خپل ورسته نه دې دې په جری ما کړم شوار سره یې کای دې کړه دا خو ظلم نه کوي موږ سره کیږي تاسو لږه ورته وکړه السلام علیکم
سوال جواب
زه د پکتیکا ولایت د محبوسین چې یو بندي ما په دې ګرځېس ما بس کې د بند شپې ورځې سبا ته ما حالا چې د ډېر بندیان دي او د نوې ولسمشر چې قدا هیل لري چې موږ د شي د غور سره وڅېړې موږ ټول د ګنا بندیان یو لمر سره ټول شخصي او قومي او تنظیمي اختلافات په وجه دلته راول شوي او قیدونه د شي نه نهایي کیږي موږ سره د قانون خلاف دي د بیا ځات کړنې سوي دي امید چې نوې ولسمشر د دوه بندیان غو واري او تاسو ته ورسوي وسلام
ماده ولسمشر ته او ورځ ده لکه څنګه چې موږ د شهر د چې ټول بنچانې له کوم موږ ډیر څه خوشاله یو چې ده موږ د سر سترګو مش د دې کو د پردوان ای څه مشته خبره کړې ده د دې کې چې ټول بنچان را نه چې شرف کمی څه موږ یې ته مننه کوو
ولې په ښکاره ولایت یو باندې يم موږ له ولسمشر یو ولسمشر سهارا وختنه لرو چې ټول بنديان د سیو چړې په دې کې سره نوالي او قضا سخت ظلمونه کړی دي او ټول به ګناه بنديان بنديان دي له رسیدا پیغام مو د ولسمشر واوري او موږ د سیو چړې او موږ سره مرات وکړي
عمد الله خارج الله شامل كان حار شارس من زنگوالي دي انا زير مريتو دي حتى يغان ترجمة تي او انت او نيو خلا او لسنش شامل سوي لي تمور بنجان لكو خد زي او دا خبر مرت او مش دير خوش عليها دا فات بك سيد خارج خارج مش بنجان اي لكي
کاری خایسته خان نورګوال یا ولحق د پکتیکا ولایت د اومن ولسوالۍ د سپین کلي اوسیدونکو په حال د ګرځېز محبت کې بنديان یو موږ ډېر یو ګنا بنديان یو موږ هیڅ جرم نه دا کړی سلام الله 20 ګنا مون نه دا کړی کوم ثبوت او شاهد جرم نه سره باندې د قضایي او عدلي اورګانو د نه چړنې د نه تحقیق په نتیجه کې اتل اسکار او فشار کاله بند باندې محکوم یو موږ غواړو له جمهور رئیس اشرف غنی چې او ټول عدلي او قضایي اورګانو چې سیمو په دوسیه د بیرته غوښي
ځینو اوریدونکو د بندیانو پر وضعیت خبرې کولې. اوس هم د پروګرام لمینوالو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې له نوي حکومت نه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې، د امن د ټینګښت او د نورو ستونزو د حل غوښتنه کوي.
زمرا مجاهد خوست ولایت اسماعیل خیل او د منځوي ولسوالۍ برم خیل کوي او ته دم کوي دا رښتیا دنیا ته مسوله چې مخته په خوا په قانون باندې خلق وکمن نه وو هر په قانون وکمن نه وو اوس کله چې محترم اشرف غنی صاحب راغلو ان شاء الله تعالی د دپو حل زلو د دپو رښتینوالۍ سره به ټول خلک د قانون نه وکمن شي مختب قانون وکمن مو څومره مختنۍ زیار لس کله کرزې محترم ریاست وکړلو دا بیچاره قانون په دوه وکمن وو د قانون نه دی وکمن وو اوس ان شاء الله تعالی چې هر څوک د قانون نه وکمن شي
دا ولسمه ورسمه اشرف غنی بلکې سبا اشرف غنی غواړم چې پوهنه پر اساس کې د وزارت کې ډېر جدي دی ډېر د نظمي نو که ښه کار وکړي دمان وزیر بدل کی او یو نه مار پرور وزیر ول پختل کارو لا ډېر بخښي خوشاله بشو
زما احمد ابراهيم د ایلمن د ګرمسل ول ساري فصل پیغام پېښه زما نو محترم اشرف غنی احمد دې صدر او ورسنه ده چې د مدرسو ته ډېر کوم لرنه وکړي د پاره د دې چې د پاکستان څخه زموږ وړونه راوځي او د دې درس وکړي وسلام
نا شهلیمه ده کندهار دی ولایت معروف تنشوري وشدون کما د نیوی جمهور رئیس ډاکټر سره شرنی څخه زمرد ده هېره چې زمرد ولسوالۍ چې ډېر لري ولسوالۍ ته د زیات مشکلات سره مخ امخ ده په چیر حکومت کې د څلور واره تقریبا د داغه څلور په جوړ دو امر رالې خو تاسو باندې جوړ نو سم نو هیڅ دین کوم چې په داغه دوره کې موږ ولسوالۍ داغه لوی لارې جوړ شي چې ولس چې د زیات مشکلات سره مخامخ دي چې مریضان یې په دې په دې تکلیف سره تازه تر راشي یو د نوو مشکلات سره مخامخ دي چې د امنیت پر وسولې کې هم څلور خطه برخه اخلي ټول خلکو چې هغه څه له
فساد او غلا او له توپک سره راو نه تعذرات نوی مشر نوی ولس مشر ډاکټر صاحب اشرف غنی امجی ملاتړ وکړي توپک سالارانو دی وی دی کار دی توپک سالارانو کار سبب موږ باید توپک سالاران دې سره لکه وګورځو وطن آباد کو
زه اتکم زه د اشرف غنی نه زه او د افغانستان ټول ولاس د اشرف غنی نه وختنه کوي چې باید کار اهل کار ته وسپرل شي هغه کدي وزارت پکچوي کدي ولایت پکچوي کدي کومندنۍ امنیه پکچوي کدي کل اردوګانو پکچوي د افغانستان د حامد کرزي حکومت چرواکي د رشوت او د واسطې په بنسټ په واسطه مقرره شوې دي نه د کار اهل کار نه د لیکت په بنسټ
زمن جلد زید پکتیا ولایت در جزایل فلسه خبری کوم زه د اشرف غنی صاحب ته هیله کوم چې د پاکستان د ټپونو مها ونیسي
والسلام باحترام.
زده نورستان ولایت مرکز فارون قاری محمد مدنی تاسو سره په تماس کې ما زمونږ د نورستان ټول ولس د افغانستان رئیس جمهور جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زین دا غوښتنه ده او سلامونه هیله کوي چې باید دغه سوالیان او وزیران وټاکل شي چې اهلي علم وي او تیرو دورو کې په فساد او بې کفایتۍ کې تورن نه وي او ولس ته په ایمانداری او په صداقت سره په عمل کې خدمتونه ترسره کړي نه په تشوار سره. همدارنګه د څلور دېرش ولایتونو والیان لرې کول البته زما په نظر باندې څه ضروري خبره نه ده. ضروري خبره دا ده چې کوم والیان او وزیران چې په فساد کې ښکېل وي ولس ته خدمت کولو پر ځای خپل جیبونو ته خدمت کوي باید دغسې اشخاص دې لرې کړل شي.
زه اختر محمد یم د لغمان ولایت نه خبرې کوم. زه رئیس جمهور نه خواهش کوم چې کوم کسان چې دا منفقان شوي دي رئیس جمهور نه هیله غواړو چې دا منفقان ټول بیرته وغواړي چې عسکري دپاره بیرته راستانه شي.
انور صدیقی د پکتیا ولایت دریوب ځای ولسوالۍ نه تاسو د ټلیفون په کرښه یم. د اشرف غنی نه مغوښتنه دا ده چې نوی کابینه ټاکي او وزیرانو ته نوی کابینې ته باید داسې معیارونه وټاکي چې هغه د افغانستان اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي. د ټول وزیران ارجابي باید وکړي، پلټنه وشي، محاسبه ورسره وشي او هغو نه وروسته پارلمان هم دا غوښتنه لري چې دوی د ولس نمایندګان دي، استازي دي. هغه وزیران چې د وزارتونو اړتیا نه لري او د وزارتونو د کار د ودې نه نشي وتلی په معیارونو برابر نه وي او باید دغه پارلمان یا ولسي جرګه دغو وزیرانو ته رایه ورنه کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغانستان ولایت مرکز فارون قاری محمد مدنی تاسو سره په تماس کې ما زما د افغانستان ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد بن په جدیت سره او احترامانه دا غوښتنه ده چې دیالس کال کې نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د دوه قومونو ترمنځ یوه خطرناکه دښمنی روانه ده. یو قومونه خودش د خاص کمدیش ولسوالۍ اوسیدونکي دي او بل کشتریان قوم دي چې هغه هم د کمدیش ولسوالۍ مربوط دي. تقریبا 400 کورونه د کشتریانو په دې جنګ کې سوځولي دي او یو نیم سل کسان د خاص کمدیش ولسوالۍ اوسیدونکي په دې کې وژل شوي دي. تقریبا د دوانو خو درې نیم سلو ته ځان تلفات رسیږي. څوک مرکز پارون کې دی راځي، څوک په نګرهار او کونړ کې کډوال شوي دي. د هندستان اوسنی نوی والی محترم مولوي الحاج حافظ عبدالقیوم ډېر جدي دي او هلې ځلې او کوششونه روان کړي دي چې دغه دیالس لنه د اتفاقی ته د پای ټکی کې دي. نو دا ډیر مشکل کار دی. مرکزی حکومت همکاري نه پرته نو دغه مشکلات چې حل شي دوه قومونو ترمنځ یو دوامدار جوړجاړی سره صلاح شي نو دا به ډیر لوی لاسته راوړنه هم به والي صاحب لپاره وي او هم به مرکزی حکومت نه.
الله غورکی د تاسو سره په تماس کې یم. دغه زموږ قومندان د غورک ولسوالۍ قومندان سمچې ته دی لا یک سړی دی، ډیر یو سم سړی دی. خدای دې وکړي چې حکومت د زموږ د ولسوالۍ څخه به نه ځي، موږ د گزارې څخه ډیر راضي یو. ډیر زموږ په زړه پورې سړی دی. نو خدای پاک دې وکړي چې دوی نور هم د غزورې دې لسته خدمتونه وکړي. لکه زموږ چې ټلیفوني شبکه نسته خراب ده او په دې ډېر لس کاله مشت د یو $15 کار لا هم په اسکله نه دی سوی، چې یعنی نیخ دی نه دی سوی.
زه محمد سلیم د گیزاب د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فعلاً د مالیزایی کلي اوسېدونکی یم. فعلاً موږ د گیزاب په ولسوالۍ کې داسې جنګ روان دی، بېخي جنګ دی. یو خواته طالبان دي، بلې خواته ملي اردو عسکر دي. او د مغایر دا چې د مسلمانانو په کورو کې اوانونه مشلي، د چې اوانونه د پرې خوا د چونۍ د کلي څه اوانونه راځي او دا د مسلمانانو په کورو کې مشلي.
قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د برکات کوډ سربند د غړي نه په تماس کې دا پیغام دی چې د کونړ باندې چې کوم دراکېټي بریدونه کېږي د څلور کالونو راهیسې دا موږ ته د صبر او د زغم وړ نه دي. موږ د خپل لوړ پوړو چارواکو نه دا غواړو چې پاکستان ته یو احماتونکي ځواب ورکړي.
روزګان ولایت شهید اشرف ولسوالۍ سره په تماس کې موږ د روزګان په ولایت شهید اشرف ولسوالۍ کې مشکل دا دی چې یو من غنم په 300 کلدارې دي وکیل پیدا کېږي نه اولاد هم بندې دي. موږ څه وکړو؟ موږ د رئیس جمهور سره دا خواهش کوي موږ ټول دې راجوړ کړو او موږ سره څنګه راځو چې پکاتو وکړو.
فیض الله شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. ملال یوسفزی ته چې د نوبل د سولې جایزه سږ کال ورکړل شوه او بل د هغې شهرت ته په ټوله نړۍ کې دومره زیاته انګیزه ورکړل شوه، حال دا چې د هغې عمر دا تقاضا نه کوي چې دومره زیاته دې مشهوره شي، ځکه د دې نه زیاتې فعالې ښځې په پاکستان او ورسره په ګاونډي ممالکو کې موجودې دي. خو البته په دې کښې د انګلستان او پاکستان دواړو لوی لاس و چې له ابتدا د حادثې نه کومه چې دوی په خپل لاس جوړه کړې وه، ځکه چې دوی دواړو زموږ شهیده ملاله د میوند نه شوه زغملی، ځکه ملالې میوندۍ د افغانستان لپاره یو داسې ځلان تاریخ پرېښی چې پاکستان ته په هیڅ وخت کې د زغم وړ نه دی.
نوبل یا د صلح جایزه هغه ملک ته ورکول کېږي چې هغه په ټوله دنیا او په ټوله نړۍ کې تشدد خپروي، تروریزم ته رشد ورکوي، تروریزم ته وده ورکوي، او تروریستان د دوی په ټاټوبی ورته د امن کور دی. نو تروریستان ته رشد ورکولو باندې او بیا د هغه ملک ته د صلح جایزه ورکول دا د نړیوالې ټولنې د غفلت نه دی.
د اوریدونکو نظرونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې پروګرام وخت پوره سو. ستاسو نور پیغامونه هم راغلي چې په بل پروګرام کې خبرو. تر هغه د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.